اوس د انارونو د خاخونو نه بم خیجی دې د مایوسۍ په غره کې څه لاره کېدی شي ما ته هم چلو خایه چې څه چاره کېدی شي. زه د قام په شونډو کې شوخی د سپرلي غواړم دا کمې د وینو په وروستۍ داره کېدی شي. ستا قلم او توره دواړه هغسې تېره دي دلته د ضمیر او د احساس مړونه مړه دي. زه هم یو پښتون یم شاعر یم حساس یم غری او زکه نیولی یم چغې مې په خوله دي. څوک به څه شي په آرام چې بدن سوزي څوک به څه شي په آرام چې بدن سوزي د وطن نه لوګی خیجي وطن سوزي مونږ د خپل دوتر بدبخت زمیدار یو د محنت فصل متل په درمن سوزي د چمن وړې وړې تنکۍ غندلې سبا کله سمسوریږي چې نن سوزي په هر دور کې دړون ملا د لاسا زما فکر زما سوچ زما فن سوزي. داسې خې په تیارو کې لاره وینې اباسینه په رڼا کې د تن سوزي.
ډېر ښایسته پیغام دی ادیبانو لپاره او د ولس لپاره.
د ادیبانو لپاره خو زما دا پیغام دی چې د سړې اور بل شاعري ډېره وشوه او د ګل او بلبل تذکرې ډېرې وشوې خو ژوند چې دی هغه مقصدیت لري. په کار ده چې زمونږ شعر هم مقصدیت ولري. د عشق و محبت خبرې به هم کوو د حسن او جمال خبرې به هم کوو خو دا ده چې مقصد به نه پرېږدو. بله دا ده چې کومه غیر معیاري شاعري مارکیټ ته راځي او خصوصا په کیسټونو کې ویلې کېږي د دې مخنیوی په کار دی. دا شاعران چې کوم ځای دي دا فنکاران چې کوم ځای دي هغې په دې پویول غواړي چې دا ولس خرابول دي. د شاعر دپاره داسې شاعري کول په کار دي چې هغه د خپلې خور د خپلې لور او د خپلې مور د مخې ویلی شي. دا شاعری ده نو چې دې د مخې ویلی شي نو بیا د ولس هر وګړي ته هر یو غړي ته که دا شعر ورسي نو هغه تاوان نه لري. بله دا ده چې د شاعر ادیب چې دی د ده ډېره زیاته ذمهواري ده او د دې سره سره زه صحافیان هم شاملوم. ژورنالیستان چې څومره دي د دوی هم دا ذمهواري جوړېږي چې هغوی په رښتیاو باندې بنیاد کیږدي او د رښتیاو خبرونه د رښتیاو فکرونه د رښتیاو خیالونه خلکو ته ورسوي. ځکه چې تر څو پورې مونږ غولیږو دغسې به کړیږو په کار دا ده چې مونږ د دې دلدل نه د دې جبې نه راوځو او خپل وطن آباد کړو. تر هغه وخته پورې مونږ ترقي نشو کولی تر څو پورې چې مونږ د حقیقت پسندۍ نه کار نه اخیستی. بله دا ده چې عام ولس ته دا خبره ده چې د خپلې ژبې خپل کلتور نه بغیر د ترقۍ هیڅ خوب ونه وینئ. چې کله تاسو په خپل لباس کې نه یې کله تاسو د خپل کلتور سره د خپلې ژبې سره نه یې نو ستاسو هیڅ پیژنګلی نشته. او د دې دنیا په دې سمندر کې هر څوک چې دی هغه ډوب دي خو د چا سره چې خپل کلتور دی د چا سره چې خپل فرهنګ دی هغه ژوندي پاتې دي هغه تل تر تله ځلیږي هغه نه مري او نه څوک وژلی شي.
مننه یوسفزی صاحب وایي که زما د شخصیت حدونه ګورې زما پن زما د فکر ترجمان دی. په همدې بیت یې مرکه را لنډو. کور ما باد خوشحاله اوسئ.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
که په کیسه کې د پیښو ایجادول دقت او توجه غواړي نو هم دومره دقت د کرکټرونو انتخاب ته هم باید وشي. کیسه لیکوال چې کوم بار د کوم کرکټر په وغږدي غوره شوی کرکټر باید د هغه بار د وړلو وس ولري. په دې نقل کې چې اوس یې اوري د څلورو نانځکو په اوږو چې هره یوه یې ځانګړې خصوصیات لري د دوی ځانګړنو ته په پام سره بارونه ایښودل شوي دي چې اورېدونکي او لوستونکي ته تر پایه نه آشنا احساس نه پیدا کیږي. غوږ به شو وږمې جبارخیل ته.
څلور نانځکي یو په سړی چې د نانځکو جوړول یې کسب و کار و. د اوم په نوم یې یو زوی درلود. د اوم د پلار ارزو و چې لوی به یې د غوندې نانځکې جوړوي خو اوم ته د پلار کسب او د ژوند طرز خوند نه ورکاوه. اوم یې ورځ پلار ته وویل غواړم مسافر شم او بل ډول ژوند وکړم. پلار یې چې په کار بوخت وو په غمجن انداز ورته وکتل، ویې ویل بچیا که زما منی همدلته پاتې شه او د پلار نیکه کسب وکړه. د نانځکو جوړول ډیر د عزت کار دی، خو که بیا هم ځي او نه درېږي نو یوازې مزه د لارې ملګري به در سره کړم، له هغو سره لاړ شه. د نانځکو جوړونکي زوی ته څلور نانځکي ورکړې چې په خپله یې له لرګیو جوړې کړې وې، رنګولې وې او جامې یې ور اغوستې وې. پلار زوی ته وویل دا هر نانځکه خپل خپل کمالونه لري. لومړی نانځکه د خدای ګوټو مشره وه، د دې کمال دا و چې د پاخه عقل څښتنه وه. دویم نانځکه شین مخي بلا نومېده چې ډېر قوت ورسره و او کمال یې همدا قوت و. دریم نانځکه کوډګره وه او ډېر علم ورسره و. څلورم نانځکه پاک زړې ملنګه وه چې نیکه چلېدله او نیکي یې اصلي ځانګړنه وه. پلار زوی ته وویل دا هر ځانګړنه او هر کمال به دې په خپل وخت په کار راشي، خو دا خبره مه هیروه چې علم او قوت داسې کمالونه دي چې باید همیشه د عقل او نیکۍ په خدمت کې وي. اوم چې د بانک سیوا لکړه یې په اوږو وه، له کوره ووت، سفر یې پیل کړ. د لکړې په یوه سر باندې د جامو او خوړو کڅوړه ځوړنده وه او په دا بل سر باندې څلور واړه ګوډۍ ځوړندې وې. اون کرای ورځ مزل وکړ، یوه ځنګل ته ورسید او د ځنګل په منځ کې و چې اور باندې ماښام شو. هورې د انځر د ونې لاندې واړول. له ځانه سره یې وویل د خوب لپاره ښه ځای ښکاري، خو خدای دې وکړي چې خوندي وي. دغه وخت په زړه کې ورتېره شوه چې راځه دا یوه نانځکه وغږوه. عادته چې په زړه کې ورتېره شوې خبره د خندا وړ ښکارېده. په مسکو شونډو یې د خدای کوټو مشرې نانځکې ته وویل څنګه دا ځای خوندي دی؟ اونګ په حیرانۍ سره ولیدل چې نانځکه ژوندۍ شوه. د لکړې له سره راکوزه او د یو لوی بني ادم په بڼه د ده مخ ته ودرېده. ورته ویې ویل سترګې وغړوه، دا د عقل په لاره کې لومړی ګام دی. که ته په خپله شاوخوا سمه ونه کتلی شي نور به دې په اسانۍ سره تیر باسي. د خدای ګوټو مشره د دې خبرې له کولو وروسته سمدستي د بانکس د لکړې سر ته وخته، په نانځکې بدله شوه. اونګ چې له حیرانۍ راووت شاوخوا یې سترګې وغړولې. د انځر ونې ته نږدې یې په ځمکه باندې د پړانګ د پښو خاپونو ته پام شول. وویرېد، ونې ته وخوت چې خوندي پاتې شي. اونګ نیمه شپه پړانګ ولید چې د ونې شاوخوا غلی غلی کېده، د ښکار په لټه کې و. په سبا ورځ اونګ له ځنګله راووت، غرنۍ سیمې ته داخل شو چې لمر په غرغرو شو. اونګ له غرنۍ لارې لږ چپ پاس د یوې لویې تیږې سر ته وخوت چې شپه تېره کړي. سهار چې راپاڅېد لاندې په لاره باندې له مالونو ډکې ګڼې کراچۍ ولیدې چې غویو کشولې. اونګ له ځانه سره وویل دا کاروان به خامخا د کوم شتمن سړی وي، کاشکې زما هم داسې ثروت وای. دغه وخت په زړه کې ورتېره شوه چې راځه بیا نانځکې وغږوه. دا ځل یې شین مخې بله ته وویل راته وبایا داسې ثروت به څنګه لاسته راوړم. اونګ بیا هم په حیرانۍ ولیدل چې په نانځکه کې سا وچلېده. د لکړې له سره راکوزه شوه، د لویو بنی ادم په بڼه راڅرګنده شوه او وغړمبېده. که ته پیاوړی یې، ته هر هغه څه ترلاسه کولی شې چې غواړې. ته خو وګوره، بلا پښه ودربوله او ټوله سیمه ولړزېدله. اونګ چیغه کړه مه کوه مه کوه، خو خبره تر خبرې تېره وه. خاورې بادېدلې او تیږې کړنګېدلې. خاورو او تیږو غرنۍ لاره بنده کړه. کراچیوانان چې سخت وېرېدلي وو کراچۍ یې پرېښودې، منډې یې کړلې، وتښتېدل. بلا اونګ ته وویل ودې لیدل ودې لیدل. اونګ وویل دا خو هر څه په میدان پاتې شول. او بیا یې د کراچیو په لور منډه کړه، مالونو ته ودرېد، چیغه یې کړه دا هر څه زما شول. دغه وخت اونګ د بې څښتنه کاروان په منځ کې سلګۍ واورېدې. د چې بارونه واړول راواړول، د یوې کراچۍ د بار په منځ کې یوه کولنجلې ولید چې د همزولې بوه پیغله ژړل او لویری ریګ دیتل اون په نرمه غاړه ورته وویل زه څنګه درته وایم بیغمه اوسه ته څوکې ادی په پاسته غاړه ورته وویل زما نوم مالا دی دا مالونه زما د پلار دی مونږ روان وو چې هغه ته ځانونه ورسو مونږ سمدستي ور باندې مین شو ته وغوښتل چې مالا یو مخله ځانه سره وساتي مالا ته یې وویل فکر مه خرابوه زه به دې له ځانه سره وساتم او خدمت به دې وکړم مالا په قهر ورته وویل زه ورک شه ته غواړې ما هم د کاروان د مال غوندې خپله کړې زه به هیڅ وخت له غله سره خبرې ونه کړم مونږ ټکان وخوړ آیا دی په رښتیا د غله غوندې وم دی نه شو پوه چې څه ورته ووایي دغه وخت بلا یو ځل بیا اون ته ځان ورښکاره کړ ورته ویې ویل د دې په خبرو پسې مه ګرځه دا به خامخا بدله شي او غاړه به درته کیږدي هغه څه چې دې په کار وو هغه دې ترلاسه کړل نور نو راځه چې ځو بلا لاره پاکه کړه او له مونږ سره یې د کاروان په لیږدولو کې مرسته وکړه ماسپښین مهال له غرونه ووتل او ښار ته نږدې شول مونږ له بلا پوښتنه وکړه او چې دا ټول ثروت را سره دی څه وکړم بلا ورته وویل دا پوښتنه له ما مه کوه له کوټګري وکړه چې ډېر علم ورسره دی اون کوټګري ته وویل ته راته ثواب راکولی شي کوټګره ګوډۍ ژوندی شوه د اون مخې ته ودرېده ورته ویې ویل که غواړې چې ثروت دې زیات شي په کار ده د طبیعت په رازونو ځان پوه کړې کوټګري په خپلې امسا د اونګ ملا وټپوله او بیا دواړه والوتل ډېر پاس لاړل اونګ له پاسه د ځمکې د مخ هر څه ته په نوي نظر کتل د ته معلومه شوه چې کومه ځمکه د کروندې لپاره مناسبه ده او په کومو غرونو کې د سرو او سپینو کانونه شته اونګ وویل نور نو پوهیږم چې څه باید وکړم او څنګه باید خلکو ته خیر ورسوم کوټګري ورته وویل په یقین سره چې اوس ډیر څه کولای شي ځکه اصلي ګټه په پوهه کې ده خو په دې ګټه کې ولې نور شریکوي آیا هر څوک هر څه ځان ته نه غواړي اونګ وویل داسې خو ده وروسته بیا دوی ښار ته لاړل اون سوداګر شو او د بلا او کوټګري په مرسته یې د کاروان د ثروت څو برابره پیسې ټولې کړې د ځان او مالا لپاره یوه ماڼۍ رانیوله او نانځکي په یوه بېله کوټه کې کېښودلې خو له دومره ثروت سره سره اون خوشحاله نه و ځکه مالا ورسره نه غږېده یوه ورځ اون د مالا مخې ته یو پړونی کېښود پړونی دومره قیمتي و چې د اون د ټول ثروت درېیمه برخه ورباندې لګېدلې وه مالا یو نظر ور وکتل او بیا یې په لغته وباه دی شي د اونګ زړه سخت ودردمو ورته ویې ویل ته نه پوهېږې چې زه در باندې مین یم خو مالا یوازې د سترګو تر کنجونو ور وکتل او هیڅ یې ونه ویل په سبا سهار اونګ د نانځکو کوټې ته ورغی کوټګرې او بلا ته یې وویل د مالا پلار به اوس ډېر بې وسه وي زما زړه دی له مالا سره مرسته وکړم چې پلار ومومي که یو موند پلار ته به یې هغه ټوله شتمني ورکړم چې ورنه وړې مې وه که داسې وکړم ګوندې مالا هم راسره خبرې وکړي او له ما سره د مینې اور یې په زړه کې بل شي بلا ورته وویل ته باید هیڅکله هغه څه له لاسه ورنه کړې چې په لاس کې دي دي هیڅوک هم په لوی لاس د ځان کمزوري نه غواړي او کوټګري ګوډۍ ورته وویل اصلي خبره دا ده چې مالا تېره شپه تښتېدلې ده اون چیغه کړه دا دې څه وویل او منډه یې کړه ټوله ماڼۍ یې وپلټله مالا یې ونه موندله اون ډېر غمجن او پریشان د نانځکو خولې ته ستون شو ویې ویل ټوله شتمني مې نه وی خو چې مالا راسره وی بلا او کوټګره پټه خوله وی هیڅ یې نه ویل اون ته وریاد شول چې د یوه بلا نانځکه هم لري چې هیڅ وخت یې نه ده ختولې د ملنګ ته مخ واړاوه پوښتنه یې ورنه وکړه راته ویلی شي چې ولې هر څه خراب شول ملنګ ګوډۍ ژوندۍ شوه په خبرو راغله ویې ویل اونګه تا ګومان کوو چې ثروت خوشحالي راولي خو واقعي خوشحالي یوازې له نیکۍ پیدا کیږي دا مهمه نه ده چې انسان څه څه لري مهمه دا ده چې له خپلو وسایلو او امکاناتو سره څه کوي دغه وخت د خدای بوټو مشره چې ډیر عقل ورسره و هم ژوندی شوه. د ملنګې څنګ ته ودرېده، اونګ ته یې وویل: تا د خپل پلار خبره هیره کړه. پلار دې درته ویلي و چې علم او ثروت د کار شیان دي، مګر دا دواړه باید همیشه د عقل او د نیکۍ تابع وي. اونګ وویل: د پلار خبره به نور هیڅکله هیره نه کړم. له هغې شیبې وروسته اونګ خپل ثروت او خپل علم د نیکۍ په لاره کې ولګول. ده یو ښکلی معبد جوړ کړ. هورې به یې زیارت کوونکو ته ډوډۍ او د شپې ځای ورکاوه. یوه ورځ د زیارت کوونکو په منځ کې اونګ یوه ځوانه ښځه ولیده چې د ښه پیژندله. له ښځې سره یو بوډا ملګری و. دواړو د خوارانو غوندې جامې اغوستې وې. اونګ چیغه کړه: مالا! او بیا یې د حیرانې شوې مالا خواته ورمنډه کړه او د هغې د پلار پښو ته پرېوت. ورته ویې ویل: صاحبه، ما در سره ډېره نازواني کړې ده، ما وبخه، زما هر څه ستا دي او دا هر څه چې لرم په خوشحالۍ یې درکوم. زه بس په دې راضي یم چې خپل کلي ته ستون شم او نانځکې جوړې کړم. مالا پلار ته وویل: دی اوم دی، خو دی اوس بدل شوی دی. پلار یې وویل: همداسې ښکاري. دی چې اوس خپله شتمني ماته راکوي، دا به سمه نه وي چې په تش میدان یې پرېږدم او زه د شتمنو غوندې ژوند وکړم. که دی غواړي له ما سره کار وکړي، کار به ورکړم. له ما سره دې اوسي. اونګ د سوداګر مرستیال شو او د مالا زړه ته یې لاره وکړه. سوداګر خپله لور اونګ ته ورکړه. که څه هم علم او ثروت ورسره ډېر ځله مرسته کوله، خو لارښودنه یې همیشه د عقل او نیکۍ په لاسونو کې وه.
ځوان سندرغړی فرهاد لوګری لا تو کلونو راهیسې سندرې بولي. دی وایي: موسیقي مې له پلاره یاده کړې، چې سندرې مې پیل کړې، دوستانو واڅولم. غواړم له همدې لارې خپل وطن ته خدمت وکړم. فرهاد لوګری او د ده ملګري سټوډیو ته راغلي. تر مرکې لومبۍ یې د لوګر د سازیانو دود پر ځای کړ، سلامي ساز یې وغږاوه. له دوی سره مې مرکې هم کړې دي. فرهاد سندره هم راته بولي. راځئ لومړی به سلامي ساز واورو. ودان ظریف استاد، استړی مسی
خیر اوسې
استاد. د خپل ملګری دی راو پیژنه؟
ارمان خو فرهاد جان غږی دی، احمد شاه استاد زوی دی، دولک ارون استاد را سره غږی، ارون پر اخشه باندې مشهور دی، ډیر ښه هنرمندان دي.
ارون جان هم د لوګر دی؟
هو هغه ارون جان دی، لوګر دی.
ظریف استاد، په دې وروستو کلونو کې د لوګر د موسیقي هغه مشهور استادان چې دي، یا سپینګیری سوي دي، یو شمېر یې خدای دې وبخښي وفات سوي دي، په ځوانانو کې نن سبا مطرح کسان څوک څوک دي؟
هلکان دي ډېر دي، دغه پلار ډېر زیات.
احمد شاه استاد،
احمد شاه دا زوی دا بل نصار دا جاوید نمیگی و معروف و معمود هم دا لوگر ساز گئی.
ظریف استاد پخواب دیر دا لوگر سازیانو چاچه با ساز که و سندر ببللی دوی با دا بای جان استاد شیرون ویل. نن سبا دا شایری چه سندرگار وی دا چوک دی دا و سنی شایران چوک دی دا
دا لوگران خورتول دی بای جان وی
و سم اما بای جان
اما بای جان اما غزاری تراوی زاری قصیدی
فراد جان تاسی لطو کلون رئیس سندری وایست
از ما افتای سلمش تقریبا ما رو با موسیقی آوردیم چرا که کسی پادری است دیگه میرشتی وطن خودی ماست
و چه تغییرات را غلی دی پا لوگری ساز که تاسی خود دی وست وقت جوانان یست چه تغییرات را غلی دی لبخانه موسیقی سر دا لوگر و دا وسنه موسیقی
والا دا موسیقی لوگر خود تغییرات نامده اما دا ذوق مردم تغییرات آمده
وس خلق چرا خم سندری غواړي
مردم کولای برش سقی شاتر کونی مثلا خواندنای گنجشکک برامده ی قطغنی و چیزا برامده اینا باید در محفل باید بخونی بعضی کسای عمرشون که یک ذره زیات شده این باشه اون موسیقی لوگر فرمایش میتن دیگه
آرون جان تاسو دول غغوی د لوگر دولونه چې ما په خالي دلی و رشمه به درلو دی و دا تاسو دول چې د وست ورته ګورم دا پیچونه لري او هغه سینه د لکاغه د لوگر اصلی دول غوندی چه تغییر لری دا چه تفاوت لری لاغ پخوانی دول اثر
سابقا که بود بخاطر زی دولوی رشمهی بود محفولا بود دیگه اولیا بود یک جیره خب وقت لاس پکرم نبود البته بازی مردم خاطر می دولوی رشمی رو وقت میزدن که صداش دورتر بره و حال دولوی پیچکیست بخاطر دا جیریان محفول یک دفعه قبل نخواست نیکف دیگه خب فرق نداره خب من تا همه دفتن پوست بالاش بالا میکنیم او رشمهی که است یک ذره جنگجال داره بخاطر می فرق شنه مقدر
آرون جان تاسو د دې لوګر له ځوانانو څخه یاستې څو کسه نور داسې تکړه دي چې ډول غږی او خې غږی د لوګر د استادانو په څیر غږی
همیشه تکلاس استاد منجای لوګریستا استاد المای لوګریست او استاد کبیر لوګریستا دغه صابر نام دره یک بچه نذیر لوګری
آرون جان ډول را ته غږوي به نور سازه مهرباني مدان ظریف استاد کدی خوخی د فراد جان به و سندره پخوانی راته وای د لوګر
فراد جان خیش یو سندره لوګر
لوګر سندره میراته وای
د زړه پاسخه
ډیر مننه ظریف استاد، بسیار زیات تشکر. کور مو ودان فرات جان رنجان، ډیر زیات مننه چې راغله استودیو ته.
تاسو هم ډیر مننه
او مختمو خې سندری وبللې ظریف استاد کور مو ودان.
علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پورید.